خبری در انتظار شماستن. اجمل اند اینجا با نفس تازه و دستان پر از خبر در استودیوست. سلام آقای اند، خوش آمدید.
دیر ازیت من مصطفی صدیقی قدرمن دوستانو تا سلام رندی کو پا دی خبری مجله کی با دا پکتیا دا جانخیلو پا ولسوالی کی دا روانو پوزی عملیاتو تازه حال اوریدون کو تورکو نور ریپورتونم لرو خو پایل خبرونو کو. سالی محمد سالی دا افغانستان و نړۍ خبرونه دراوری.
چارواکی وای د پکتیا د جانخیل ولسوالی پاتې سیمه به هم تر نن ماښام له دولت زد وسلولو ونیسي. د مالی وزارت وای د دولتي تصدیو د وضعیت د شوالي لپاره پر یو پالیسي کار کوي. د قرغیزستان ولسمشر حکومت امر کړی چې په پلازمینه بشکیک او د دې هیواد په نورو سیمو کې د تروریزم ضد اقدامات غشتل کړي. چارواکی وای د پکتیا د جانخیل ولسوالی پاتې سیمې به هم تر نن ماښام له دولت زد وسلولو ونیسي. د دې ولایت امنیتي چارواکی وای له پرون راهیسې په روانو پوځي عملیاتو کې تر سلو ډېر دولت زد وسلول وژل سوي دي. د پکتیا د امنیت امیر سمونوال محمد ایوب ازادي راډیو ته دا خبره وکړه.
د پرانه یا پرانه عملیات کې یو سل شل نفر وژل شوی دي چې انشاءالله نور هم زموږ ځواکونه په مخ روان دي او نور تلفات جزئیات نه به زه په وخت تاسو ته معلومات ورکړم.
د پکتیا د امنیت امیر زیاته کړه د جانخیل ولسوالۍ د تصفیه لپاره پوځي عملیات ځکه ورو روان دي چې دولت ضد وسلول د خلکو په کورونو کې پیټ سوي دي. ویل سوي چې په دغه عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو هوایي ځواک هم برخه لري. د جانخیل ولسوالۍ څلور ورځې مخکې وسلول ونیوله. دفاع وزارت هم ویلي چې د ولسوالۍ ته به تازه دمي ځواکونه ولېږي. دغه وزارت وایي چې د طالبانو او داعش ډلو ترڅنګ اوس حقانی شبکه هم هڅه کوي چې په افغانستان کې ځان ته خوندي مرکزونه جوړ کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان بریډ جنرال محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته ویل افغان ځواکونه د ځواک لري چې د داسې خطرونو په وړاندې مقابله وکړي.
طالبان او داعش په څنګ کې د حقانی ګروپ هم غواړي چې په افغانستان کې د خارجي استخباراتو په وسیله په جانخیل کې خپل نظامی مرکز جوړ کړي.
رادمنش زیاته کړه چې جانخیل ولسوالی به ډیر ژر ونیول سي. د مالی وزارت وایي د دولتي تصدیو د وضعیت د شوالي لپاره پر یو نوی پالیسي کار کوي. دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې پالیسي د جوړېدو هدف د تصدیو د فعالیت وده ده.
د افغانستان مالی وزارت د تصدیو د خواله یا پرمختګ لپاره پر یوې پالیسۍ کار کوي او د دې پالیسۍ هدف دا ده چې څنګه زموږ د تصدیو فعالیت زیات شي، هم عایداتي سرچینه وګرځي او هم د کارموندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
تاسو ازادي راډیو ته غوښتست. جمهوری ریاست و افغان حکومت اطلاعات او د لاسرسي قانون توشیح کړ او په دې اړه د رسنیو له استازو سره بحثونه او خبري پیل سوي دي. د جمهوری ریاست په لامه کې راغلي چې د رسنیو د کارکونکو په غوښتنه ولسمشر محمد اشرف غنی د اطلاع رسونې د خبريانو د ستونزو د حل او د بیان د ازادي د غشتلتیا لپاره مفصل حکم خپور کړ. په دې حکم کې د معذب نهادونو له طریقې د مطبوعاتي سرغړونو د تړنې غوښتنه شوې ده. د سربیا دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه یې درې کسان نیولي چې هڅه یې کوله څلور شپېته افغان پناه غوښتونکي دغه هیواد ته قاچاق کړي. په دغو افغانانو کې یوه امیندواره ښځه او یو څلور کلن ماشوم هم شامل دی. د سربیا دفاع وزارت نن ویل چې پرون ناوخته د پولیسو او پوځ د ګډې ګزمې پر مهال دغه قاچاقچیان د بلغاریا سرحد ته نږدې چې هڅه یې کوله پناه غوښتونکي د موټرو په مرسته ولېږدوي نیول سوي دي. د قرغیزستان ولسمشر الماس بیک اتمبایف حکومت امر کړی چې په پلازمینه بشکیک او د دې هیواد په نورو سیمو کې د تروریزم ضد اقدامات غشتل کړي. وروسته له هغې چې نن په پلازمینه بشکیک کې د چین پر سفارت ځنوژونکي حمله وسوه، درې کسان ټپیان شول. د قرغیزستان ولسمشر دغه امر صادر کړ. بلخوا د چین په پلازمینه پیکینګ کې دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت ویان دی هوا چون ینګ دغه حمله وغندله.
چین د دې حملې له کبله ټکان خوړلی او د تاوتریخوالي دغه شدید عمل په کلکه غندي. د چین د بهرنیو چارو وزارت سم د لاسه د چټک اقدام میکانیزم فعال کړ او د قرغیزستان له لورې یې غوښتنه کړې چې په دغه هیواد کې د چینایي ادارو او وګړو د خوندیتوب لپاره مناسب ګامونه پورته کړي.
په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې په ټاپیانو کې دوه تنه د سفارت ساتونکي دي. د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف د صحي وضعیت په اړه نن هم معلومات نسته. حکومت دوه ورځې مخکې اعلان وکړ چې کریموف د ناروغۍ له کبله روغتون ته انتقال سوی، خو تر هغه وروسته د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویل سوي. فرغانه خبری اجنس په زده او نقیز راپور کې د نامعلومو سرچینو په حواله ویلي کریموف مړ شوی. خود روسي د خبری اجنس سنټر فاکس په ګډون نور رسنوي بیا راپور ورکړی چې کریموف ژوندۍ خو ناروغ دی. د روسي حکومت په ځینو امریکایي رسنیو کې هغه خبرسیوي راپورونه رد کړل چې پکښې ویل سوي روسیا شایي د امریکا د آنلاین انتخاباتي سیستم په حق کولو کې دخیله وي. په پام کې ده د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات په نومبر میاشت کې وسی. د روسي د حکومت د جمهوري ریاست ویان دیمیتری پیسکوف نن ویل چې دغه راپورونه کاملا بې اساسه دي. د امریکا رسنیو پرون راپور ورکړ چې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی داسې معلومات ترلاسه کړي چې د امریکا د انتخاباتو دوه آنلاین سیستمونه حق سوي دي. د کاسو پولیسو شپږ کسان د پارلمان پر ودانۍ د راکټ ویشتلو په تور نیولې دي. یوې سختریزي ملت پالې ډلې د اګست میاشتې په لومړیو کې د هغې حملې مسؤلیت منلی و. دوو موټر سایکل سپرو کسانو د اګست پر څلرمه د پارلمان پر ودانۍ حمله کړې وه. مشکوک کسان د اپوزیسون ګوند ویتر ویندوسي غړي دي. او د ایتالیا ساحلي ساتونکو نن ویل د لیبیا سواحل ته نږدې شاوخوا شپږ نیم زره پناه غوښتونکي چې په ماتو ګوډو کښتیو کې سپاره وژغورلی دي. دا په 2018 میلادي کال کې په یوه ورځ اروپا ته د روانو کډوالو تر ټولو ستره جوپا ګڼل کیږي. د ایتالیا چارواکو نن ویل چې د ژغورنې څلوېښت عملیات یې کړي او ډیری افریقایي پناه غوښتونکي چې په دغو کښتیو کې سپاره وژغورل.
دوستانو وړاندې به په دې نیم ساعت خبرې مجله کې واورئ چې د پکتیا چارواکي وایي د جانخیلو د ولسوالۍ پاتې سیمې به هم تر ماښامه له دولت ضد وسلوال ونیسي. همدارنګه د پکتیا د امنیت الامر سمنوال محمد ایوب سره مرکه لرو. له دې به مو هم خبر کړو چې د افغانستان لوی درستیز قدم شاه شهیم د سه شنبې په ورځ د هندوستان له لوی درستیز او یو شمېر نورو پوځي لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. په یو بل ریپورت کې به واورئ چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي طالبانو او داعش ترڅنګ حقاني ډلې هم په افغانستان کې د خوندي مرکزونو لټه پیل کړې ده. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې مو له دې خبره و چې د یمن جنوبي خارادن کې په یو بومي چاودنه کې څلور پنځوس تنه نوي ګمارل شوي حکومتي سرتیري وژل شوي. که وخت و ځینې نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دا د آزادې رادیو ده. دوستانو چارواکي وایي د پکتیا ولایت د جانخیلو ولسوالۍ پاتې سیمې به هم تر ماښامه له دولت ضد وسلوالو ونیسي. د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي له پرون راهیسې په روانو پوځي عملیاتو کې دغلته لسګونه وسلوال وژل شوي دي. همدا اوس راسره له پکتیا څخه د آزادۍ رادیو خبریال داود تپان په تماس کې دی. تپان صاحب، د جانخیلو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د روانو عملیاتو تازه حال کراته وایي.
مننه. لکه څنګه چې تا وویل، د پکتیا امنیتي چارواکو سره د ټلیفون پر کرښه وویل چې په سیمه کې عملیات روان دي. اوس هم دي چې د جانخیل ولسوالۍ د چیلم په ساحه کې هوایي ځواکونه بمبار کوي. هغه جګې نقطې چې وسلوال پکې ځای په ځای وو، خپلې وسلې پکې په د افغان امنیتي ځواکونو لپاره ځای په ځای کړی، په هغوی باندې بریدونه کړي دي. د ورګوړ او لواړي سیمې په استقامت افغان پولیس واکونه سیمه ته داخل سوی او د چمکنی ولسوالۍ په چاراتراب کې وسلوال په نخ کړی او دی په سی عملیات او پلټنې پیل کړی دي. د پکتیا امنیتی چارواکي و خبره کوي چې دوی په دې وروستیو کې د دوی عملیات لکرار په دې خاطر سول چې دوی د وسلوال طالبانو د خلکو کورونو څخه د دوی په خبره د سپر په توګه استفاده کوله. خو وسلوال طالبانو تر دې دمه هیڅ نه دی ویلي چې دوی رښتیا هم د دغو خلکو د سیمې د خلکو کورونو څخه د سپر په توګه استفاده کوي که څنګه. خو چارواکو په خبره چې په دغو وسنیو بریدونو کې روان دي، یو سل او یو تنو ته د وسلوالو د وژل شویو کسانو شمېره ورسېده. سی موسی اسرمیا او سور صلیب ادارې دواړه لګیا دي او د وسلوالو طالبانو هغه مړی د سیمې څخه راوباسي او هغه کسان خپل کورنۍ یا کسانو ته رسوي. بلې همشه
ډیر زیاته مننه داود تپان و چې له پکتیا څخه د جانخیلو د ولسوالۍ د تازه وضعیت حال راکوه. تپان څو شیبې مخکې د پکتیا د امنیت لامر سمنوال محمد ایوب سره د جانخیلو پر وضعیت مرکه کړې ده. دا مرکه به واورو.
جانخیلو ولسوالۍ په اړوند سیمه کې په
رباط مناطقو کې او وزګل مناطقو کې زمو خطات مخ پر وړاندې روان دي. هوایی او ځمکني عملیات زمو دي امنیتی ارګانونو په منافع او دښمن ته ډېر درنو تلفات په غسمو کې وخت دي چې په دې تلفاتو کې یو د دې یو لړ هغه لوړ رتبه عراقین هم موجود دي چې د جانخیل ولسوال دی او د تکمنه نام نهاد پښتونامه ولسوالان دي هم پکې حاضر شوي دي.
په دغه عملیاتو کې څومره ځواکونو برخه اخیستې ده؟
په دې ځواکونو کې خاص کتاب پولیسو او کمانډوي ځواکونه او پلی او د صدو پیپاندر په خلوردو پلیز ځواکونه دې کې اشتراک کړای دی. تعداد موږ مشخص معلوم نه وي. په انشاء الله په ښه شکل روان دی. هغه خو کې یو مشکل شمولرو چې طالبان د کورونو او د خلکو نه د خلکو د کورونو استفاده کوي. په دغه ساحو کې موږ یو څه پاتیا تر رباط مناطقو کې د خلکو د کورونو استفاده کړي. موږ د هغه په هغه خاطر باندې یو څه د خپل عملیات یا د شپې یا د سهارنۍ په وخت کې موږ په دغه ساحو کې مخته بولي چې موږ یو څه مخه ډب کړي وای. انشاءالله زموږ به نن د شپې په اوایلو کې دغه څه ساحې چې تعدیدات بلند په دښمن دی دغه ساحې به موږ خپل
د څه ویلای کیږي چې د طالبانو والی سوال دی جان خېلو دې مشکل سي
ما خو د وخت درته مخکې ته ویلای چې په دې کې د ایل ول رتبه راکین تشپنامه والی او تشپنامه ول سوال وجل شوی دی. نو د موږ د راکشپور باندې معلوماتو لکه ولا په دې پرنه یا پرنه عملیات کې یو سل شل نفر وجل شوی دی چې ان شاء الله نور هم زموږ ځواکونه پر مخ روان دي او نور تلفات او جزئیات نه به زه په وخت او تاسو ته معلومات ورکړم.
څومره سیمه د جانخیل او ستاسي په لاس کې ده او څومره د وسلواله سره ده؟
هغه ساحه د دشمن خو ته جانخیل ولسوالي تاسو ته معلومه ده چې یو کوهزار او جنگلزار هغه ده ولسوالي ده. بعد ساحه ما مخکې درته ویلی چې د کورونو او د خلکو د پټنځای په شکل باندې د غنه استفاده کوي. نو هغه ساحه ډېرې ساحې د ولسوالۍ زموږ د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي او هلته تصفیوي عملیات روان دي. انشاءالله چې هغه ساحې چې موږ ته تهدید دی د مساخلو خواته د خوست ولایت هغه مناطق موږ مکمل تصفیوي عملیات کوو او تاسو ته به وخت پر وخت معلومات ورکوو.
دا م راته ووایي چې تاسو سره وروستۍ پوښتنې په توګه د مرکز کابل نه کوم مرستندویه ډلې راغلي دي که نه او په هوایي عملیاتو کې امریکایان شامل دي که نه؟
و په پرون رئیس موږ سره په هغه هوایي ځواکونو په کومک دی چې زموږ دغه څه بعضې تهدیدات چې ما مخکې درته یاده کړه چې او دا کوزار منافق دی په دښمن کې کټ شوی دی. هغه ساحه مکمل بمبار کړی دی او دا بعض ساحه چې دی په کې کښته گذار کو او هغه باندې سخت بمبار شوی دی. زیاتره په دې کې زیات شمېر دښمن دی ماینه تلای دی او موږ دې کابل هم تازه دم اقتصاد رسیدلې چې ان شاء الله زموږ دا په دا لار باندې په ان شاء الله چې په دې مسیر باندې څه ماین نشي دی خکړی او هغه به هم دې ورځ ته خره پورې پاکو.
دا مراتبونه ویلې چې د غوایي ځواکونو کې امریکایانو مرسته وکنه
خارجي ځواکونه دی. بله
د پکتیا د امنیت امیر سمونوال محمد ایوب سرمود جانخیلو پر وضعیت مرکه واوریده. دوستانو په دې ډول وکړو چې د مرکه تقریبا یو ساعت مخکې تر سره شوې ده او تر هغه راورسته خای په وضعیت کې بدلون نه راغلی وي. تاسو موږ غل اسادی رادیو نوري
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان لوی درستیز قدمشاه شهیم د سې شنبه پورس د هندستان لوی درستیز او یوشمنورو پوزیل وړپولو چارواکو سره کتلی. په هندستان کې د افغانستان سفیر وایي د غلیدنو پر مهال افغان لوري یوشمیر غوښتنې مطرح کړي چې د هندستان لوري ورته مثبت ځواب ویل شوی. په دې اړه به د ملالۍ بشیر څخه نور جزئیات واورو.
د افغانستان لوی درستیز د سیشن به پورت د هندستان له لوی درستیز او یو شمیر نورو په ځل وړپړو چارواکو سره ولیدل. دا خبره په هندستان کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی له ازادي رادیو سره په مرکه کې وکړه. شاغلی شهیم د هندستان حکومت ته د هغو وسلو فهرست وړاندې کړ چې افغانستان یې غوښتنه کوي، او د شاغلی عبدالی په وینا هندستان ورته ډیر مثبت ځواب ویلی دی. شاغلی عبدالی زیاته کړه چې د دې غوښتنو په ځواب کې هندوستان ویلي چې ډیر ژر به یو تخنیکي پلاوی کابل ته ولیږي، او د نوي الوتکو غوښتنې ته هم مثبت ځواب ویلی دی.
ام آی 25 یا د 25 تیارو په باب خبرې وشوې، او یو تیاره څلرمه چې پاته د هغه به ډیر نږدې افغانستان ته تسلیم شي. مهمه بل موضوع چې د رسمي ناستې په ترڅ کې مطرح شوه هغه دا چې افغانستان کې دینی تیارې د پخوا څخه ام آی 12 او دغسې ام آی 15 او دغسې نور روسي سخت تیارې په افغانستان کې شته او د فارس خلودري دي. د هند څخه غوښتنه وشوه چې د دغو تیارو په ترمیم کې زموږ سره کومک وکړي او یو ورکشاپ د ترمیم په افغانستان کې جوړ کړي.
په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر او د هندي سیال منوهر پریکار د دوشنبه په ورځ په پینټاګون کې سره ولیدل او د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د امریکا او هندستان د یادو چارواکو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې دوی په خپلو خبرو کې نوی دیلی ته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن وروستي سفر په اړه هم یادونه وکړه. نیکولسن د رواني میاشتې په لومړیو کې هندستان ته سفر وکړ او د دغه هیواد له حکومت یې له افغانستان سره د نورو وسلو د مرستو غوښتنه وکړه. ټاکل شوی د جان کیری د هندستان له ولسمشر نارندر مودي سره د چهارشنبه په ورځ خبرې وکړې، او افغانستان به هم د خبرو د ایجنډا برخه وي. په داسې حال کې چې امریکایي او هندي چارواکي د افغانستان او هندستان ترمنځ د شورو وابطو او نظامي مرستو په اړه خبرې کوي، د راپورونو له مخې دا حقیقت پاکستان ته د اندېښنې وړ ګرځېدلی دی. د هندستان چاپ ورځپاڼې دی هندو مدیره او د سیمه ییزو سیاسي چارو کارپوه سوهاسنی حیدر وایي له افغانستان سره د هندستان د نظامي مرستو په اړه د امریکا چلند په دې وروستیو کې تغیر کړی دی. سوهاسنی حیدر له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
In the past, America has always dissuaded India.
پخوا امریکا هندستان له افغانستان سره له نظامی مرستو منع کاوه، ځکه فکر یې کاوه دا به د پاکستان لخوا کلک عکس العمل راوپاروي. هر ځل چې هندستان له افغانستان سره نظامی مرستې زیاتې کړې دي، له تروریستي حملو سره مخامخ شوی دی، او هندستان هم له هر ډول مرګونو وسلو له کارولو ډډه کړې ده. خو په دسمبر میاشت کې دا هر څه بدل شول، او هندستان له افغانستان سره د څلورو هلیکوپترو د مرستې پریکړه وکړه. په راتلونکو څو میاشتو کې به واورو هندستان له افغانستان سره کوم نورې مرستې کوي.
Really about exactly what else India can do for Afghanistan.
خو میرمن حیدر زیاتوی چې هندستان پښکارا ویلي چې په افغانستان کې د پوځي رول لپاره د امریکا اجازه ته اړتیا نه لري. د پاکستان او سیمې د سیاسي چارو کارپوه او د امریکا د فلوریدا پوهنتون استاد محمد تقی هم په دې باور دی چې د هندستان او افغانستان د اړیکو په اړه د امریکا سیاسي دریځ تغیر کړی دی. دی وایي
د پاکستان او د امریکا اړیکې چې کم تاوتریخوالی په دې موجوده وخت کې لري، دا یو کال یو نیمه دوه کاله مخکې داسې نه وو، او بالخصوص اوس د امریکایي یونیورسټي باندې چې کوم بریدو شو په کابل کې، هغې سره خو نور هم پکې د امریکایي موقف کې
ټاکل شوی. د هندستان له ولسمشر نارندر مودي سره د جان کیری د لیدنې پر مهال به د کشمیر په اړه هم خبرې وسی، او جان کیری به له هندستانه غوښتنه وکړي چې د کشمیر په اړه له پاکستان سره خبرو ته کښینی. خو ښاغلی تقی وایي چې د کشمیر نوم سیمبولیکي یاد شوی دی، او هندستان به دا غوښتنه ونه مني، ځکه هندستان وایي کشمیر یې د خاورې برخه دی.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ چپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د حراست او ثبات شورا وایي چې د سیاسي شخصیتونو سره په همغږي ډیر زر د هم فکرې تورنوم لاندې وغونډه جوړوي. د دې شورا ویان د سیشنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډه ته ویل چې دا غونډه کې به د ګډونوال د هواد د برخلیک په اړه یو مناسبه پریکړه وکړي. د موضوع نور حال د یوسف خان زادران په ریپورت کې اورو.
د حراست او ثبات شورا وایي چې ډیر ژر یو غونډه رابولي تر څو د هیواد او خلکو د برخلیک پاړه پریکړه وکړي. د دې شورا ویان مسعود رشتوال د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډه ته وویل چې د نظر وروستیو اختلافونو او په حکومت کې د مدیریت تشه د دې لامل شوی چې یادو ستونزو ته باید د هواري لار ولټول شي. ښاغلی رشتوال وایي چې د حراست او ثبات شورا جوړیدونکي دې غونډې ته د هیواد دننه او بهر میشتي سیاسي څیرې رابولي تر څو د هیواد راتلونکي په اړه ځانګړي وړاندیزونه ارائه کړي.
مو کانفرنس لپاره تحت عنوان
مجد هم
فکری په نوم د ټولو داخلي او بهر میشتو سیاسي قوتونو غونډه راپولو او زموږ باور دادی چې نور باید د هیواد د برخلیک په اړه خلک پریکړه وکړي.
د حکومت د دوه مشرانو ترمنځ اختلافونه د مدیریت کمزوري په سیاسي تفاهم لیک د دواړو مشرانو نه عمل هغه انتقادونه دي چې د حراست او ثبات شورا یې اندېښمنه کړې ده. دا شورا د انتخاباتي اصلاحاتو د اساسي قانون د لوی جرګې رابللو او د ولسي جرګې انتخاباتو اړوند هم د ملي یووالي حکومت په ناغېړۍ تورنوي او وایي چې دا ټول د خلکو لپاره نه منونکي پیغامونه لري. د حراست او ثبات شورا له یو شمېر سیاسي څیرو او پخوانیو جهادي مشرانو څخه جوړه ده چې تر دې پخوا یې هم د بېلابېلو مسایلو په اړه خپل دریځ څرګند کړی دی. دې وړاندې د نوې ملي جبهې په نوم ډلې هم د حکومت پر دوه کلنو کړنو انتقاد کړی او ویلي دي چې د روان وضعیت دوام د افغانستان لپاره خطرناک دی. د ملي یووالي حکومت ویاندویان وایي د حراست او ثبات شورا د دریس په اړه څه نظر نه لري. خو د ولسي جرګې غړی محمد عارف رحماني وایي چې په حکومت د منتقدو ډلو ټولې هڅې باید یوازې د اصلاحاتو لپاره وي.
به مدد همی موضوع گیری ها
د خبرګونو او دریز غوړه کول په دې معنی نه دی چې موږ د حکومت د چپکولو لپاره هڅه وکړو او یا د فتواوی ورکړل سي. باید هڅه وسی چې په نظام کې ظرفیتونه فعال کړو.
ل دې سره ښاغلی رحماني وایي چې د حراست او ثبات شورا جوړیدونکي غونډه کې د نظام پر وړاندې فتواوی ونه لري د بحران څخه د نجات لپاره خپل غیز درلودل شي.
بلخه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په هیواد کې لخصو سره د زور زیاتی په زیاتی دو اندېښنه خو دلې دې کمیسون وایاند نن ازادي رډیو ته ول د روان میلادي کال راي د فایل رئیسی د خزو په وړاندې د زور زیاتی 2021 قضیه ثبت شوې دي. خان محمد سین په موضوع له کابل نور تفصیل راکې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د خزو د پوهې د کچې ټیټواله محاکمه ته د دوی نه لاسرسي د زور زیاتی د قضیو زنډیدل ناوړه دودونه د فساد شتون د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت او د خزو پر وړاندې د زور زیاتی د منې د قانون نه پلي کېدل هغه موارد دي چې د خزو پر وړاندې د زور زیاتی پیښې زیاتی کړي دي. د دې کمیسیون مسؤلین وای په دې وروستیو کې د خزو پر وړاندې د زور زیاتی د پیښو شمیرې لوړې شوې او د دوی په خبره د روان میلادي کال له پیل راهیسې په دې اړه په هیواد کې 2021 قضیه ثبت شوې ده. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې قضیو کې دیرش د وژنو او جنسي تیریو دي.
په وروستیو اتو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتی شمېرې لوړې ښودل کېږي. زموږ په سیمیزو دفترونو کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتی 2621 قضیې ثبت شوې چې دیرش قضیې د وژنو او نورې د جنسي تیریو دي. په دې قضیو کې ولس له غور په ولایت کې ثبت شوې دي.
خاغله بیدار وای د خزو پر وړاندې د زور زیاتی قضیې د غور له ولایت او وروسته د هیواد په شمالي ولایتونو کې زیاتې ښودل شوې دي. د غور په ولایت کې د اتلس کلنې ریحانې سر پرې کېدل او د میړه لخوا د زهرا په نامه د یوې مېرمنې سوځول له ښځو سره د زور زیاتی تازه پیښې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه پیښې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی یوازینۍ پیښې نه دي، بلکې د دې کمیسیون لخوا په لسګونو داسې نورې قضیې هم ثبت شوې چې د مختلفو دلایلو له امله کورنیو پټې ساتلې دي. یاد کمیسیون له حکومت غواړي چې دا قضیه دی جدي و پلټي او عاملین دی مجازات کړي سو د دغه زور زیاتۍ مخاوني ول شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد د خزو پر وړاندې د زور زیاتی پیښې تاییدوي خو وایي چې د پولیسو په لیکو کې د خزو شاملېدل کولی شي چې دا ډول پیښې کمې کړي. د دا خبرې د سې شنبې په ورځ په کابل کې د کورنیو چارو وزارت او د اروپایي ټولنې د پولیسو د ماموریت په ګډه ناسته کې وکړې.
زنان به مسابه قشر آسیب پذیر همیشه در جامعه مورد خشونت های
شدیده و زیانمندیدون که قشر پتوگه تل پر طولانه که لمختلف و زور زیاده سره مخ سویدی. دا پولیس و پلیکو که دا شدز و موجودیت ضروری گرنل کیشی. دا کوله سی چی دا شدز و دا حقونو دا دفاع او دا دای پرانده دا زور زیاده پا مخنوی که مهم رول ولری.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د ښځو پر وړاندې زور زیاتی به هغه مهال کم شي چې خلک، دینی عالمان، حکومت او مدني فعالان د دې ستونزې پر وړاندې جدي مبارزه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سپوږګلا ساده یې راډیو ناوریده. یمن په جنوبی خارادن کې په یوې بومي چودنه کې 455 کسان نوي ګمارل شوي، حکومتي سرتیري وژل شوي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. فریبا ظاهر په دې اړه نور څه زیات وړاندې کوي.
د ادن شهر د امر اختیار چارواکي وای په غچودن کې چې دوه شونځي او یو جمعه ته نږدې سوي د تر 500 ډیر کسان وژل شوی او نږدې او یا تنه ټپیاندي. عیني شاهدان وای د چودیدونکو موادو ډک لري هغه ودانی ته نه وتل چې د شونځي او جمعه ترڅنګ و او هلته د دوی په خبره ډیر کسان راټول شوی و. امنیتی چارواکي د بریټکون کې نوم احمد سیف یادوي خو نور جزئیات نه دی ورکړي. د اعماق په نوم یو وی پانه چې په داعش ډلې پورې اړوند بلل کیږي ویلي چې د بریټ اسلامي دولت ډلې یو غړي کړی دی چې د دوی په خبره شاوخوا شپېته تنه نوې استخدام سوي سرتیري پکې وژل شوی دی. د بیپول ډاکټرانو ډله وایي چې په عدن کې د دوی روغتون ته د وړل سوي مړو شمیر 450 تنه دی. په یمن کې حکومت او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثي یاغیانو او هغو کسانو په وړاندې جنگیږي چې د پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح پلویان دي. د دغه هیواد کورنۍ جګړه د دې سبب سو چې د داعش په څیر وسلوالې ډلې د یمن جنوب ته ځان ورسوي. د ملګرو ملتونو اداره او د بشري حقوقو ډلې اټکل کوي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته هوایي بمباري لپاره له دوه سره چې د 2015 کال په مارچ کې د حوثي یاغیانو د ځپلو په هدف پیل شوی تر اوسه لږ لسر کسان وژل شوي دي. په دغه جګړو کې شاوخوا 3 میلیونه وګړي په غیوت کې دننه لغپل کورونو به ځای سوي دي. حوثي یاغیانو او د یمن د پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح پلویانو د 2014 کال په سپتمبر کې د یمن پلازمینه سنا ونیوله او د عبدالربو منصور هادي حکومت یې چې د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل کېده تیښتې ته مجبور کړ. که څه هم د سعودي په مشرۍ ائتلاف تر وهده وتوانېدل چې حوثي یاغیان د یمن د جنوب په لور شاتګ ته مجبور کړي خو په دې نه دي بریالي سوي چې په بشپړ ډول یې لازمینی او د یمن له شمالي برخو وباسي.
دوستان هو زموږ غلا ازادي راډیو ناوړی اخواته په داسې حال کې چې ترکیه اردو نن اعلان وکړ د امریکا په مشرۍ ائتلاف ځواکونه تیر شپه د ترکیه په شمال کې د انقره د پلوي ځواکونو د پرمختګ لپاره د داعش مورچی بمبار کړی دی. واشنگتن پرون په ترکیه او د سوریه په شمال کې کوردی ملیشو باندې غږ وکړ چې خپل منځي جګړو لاس واخلي. سلطان محمد سرور د رويټرز د خبري اژانس رپورت په استناد نور جزئیات تروري.
د ترکیه اردو نن وویل په داسې حال کې چې د انقره له ملاتړه برخمنو ځواکونو د سوریه سرحدي جرابلس خارګوټي کې نور هم پرمختګ وکړ. د امریکا په مشرۍ ائتلاف ځواکونو تیر شپه دغه خارګوټ ته نږدې د اسلامي دولت یادایش ډلې مورچې بمبارد کړي. د ترکیه اردو وویل چې دوه A-10 ډوله الوتکو د اسلامي دولت ډلې دوه مورچې لمنځه یوړې. د ترکیه ملاتړو ځواکونو تیر اونۍ د جرابلس خارګوټي د اسلامي دولت ډلې څخه ونیو خو تر هغې وروسته یې د خپلو بریدونو مخه هغو سیمو ته واړوله چې د کوردي جنګیالو په لاس کې دي. د امریکا دفاع وزیر پرون په دواړو خواوو غږ وکړ چې په خپل منځ کې جنگ ودروي او خپل ټوله پاملرنه د داعش ضد جګړې ته واړوي. اش کارتر وویل
موږ په دواړو خواوو شخ وکړ چې په خپل منځ کې جنگ ونکړي او د داعش خلاف جنگ باندې تمرکز وکړي. دا له دواړو لوریو سره زموږ د همکارۍ اساس دی.
د اشکارتر له دغو خبرو مخکې د امریکا د دفاع د وزارت پرونی اعلامیه وویل چې د سوریې په سرحدي جرابلس خارګوټي کې د کوردی ملیشو او ترکی ځواکونو ترمنځ نښتې د ژورې اندېښنې وړ دي او نه زغمل کیږي. واشنگتن د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو په نامه کوردی ملیشه د داعش خلاف جنگ کې یو ډاډمن او اغیزناک ځواک ګڼي او ملاتړ کوي. د سوریې د پالیسی په حق له اختلافاتو د ناتو د دواړو غړو هیوادونو ترکیه او امریکا ترمنځ اړیکې لمودي راهیسې ستونزمنې کړې دي. په داسې حال کې چې ترکیه د امریکا په مشرۍ داعش ضد ائتلاف کې غړیتوب لري، د هغې مرستې په حق له اندېښمنه ده چې واشنگتن یې کوردی جنګیالو سره کوي. انقره په سوریه کې دغه کوردی جنګیالي د خپل کوردی باغیانو ملاتړی ګڼي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي او که انټرنیټ لاري نو بیا کولای شي هر چیرې چې اوسئ زموږ د وی پانه لاري نه وایي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې زموږ په وی پانه کې زموږ ریپورتونه، مطالب، خبرونه، ونیس پروګرامونه، لاکسونه او پزینو مواردو کې لا ویډیوګانو سره کتلای شي. زموږ د وی پانه پته ده ازادي رادیو.com. دا خبرونه خبری مجله په دې خبرګوټي پای ته رسوچی په ازبکستان کې د منځنۍ اسیا او نور شاوخوا هیوادونو کې داسې اندېښنې راپورته شوې چې د ازبکستان ولسمشر ومري یا د ناروغۍ له کبله د خپلې دندې د دوام وړتیا ونه لري، نو د هغه هیواد مشري به څوک کوي؟ اتیاوی کلن اسلام کریموف د مغزي خونریزې له کبله په روغتون کې بستر دی او د هغه جوړېدو ته ډېره تمن نشي کېدی. د اسادې رډیو د ازبکي څانګې د ازبکستان د راتلونکي په اړه او د کریموف د احتمالي ځایناستي په اړه یو تحلیل خپور کړی چې زموږ په سهارنۍ خبرونه کې درته وړاندې کوو. اوس فرشته نگا په سټوډیو کې ده او پر روانه نیم ساعت خبری مجله کې دا در سره ده.
تشکر اجملن، شام بخیر، خسته نباشین. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. ششونیم شام به وقت کابل شده. عملیات نیروهای امنیتی افغان برای پسگیری ولسوالی جونی خیل ولایت پکتیا به شدت ادامه دارد. مقامات افغان از وارد شدن تلفات سنگین به مخالفین مسلح دولت خبر دادند. جزئیات این موضوع را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری همه جوید نعیمی خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
سرخط ها مقام های افغان میگویند تا شام امروز ولسوالی جانی خیل پکتیا از وجود شورشیان پاکسازی خواهد شد. سه قاچاقبر که 64 پناهجوی افغان را در سربیا انتقال میدادند بازداشت شدند و از سرنوشت رئیس جمهور ازبکستان به دنبال خونریزی دماغیش گزارش در دست نیست. این هم مشروع خبرها. مقام های افغان میگویند تا شام امروز مناطق باقی مانده ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا را از نزد شورشیان پس خواهند گرفت. به گفته مقام ها در عملیات نظامی که از دیروز آغاز شده بیش از 100 تن از شورشیان در پکتیا کشته شدند. محمد ایوب عامر امنیت ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفت تلفات سنگین به شورشیان در جانی خیل وارد شده است. در عملیات دیروز امروز بیش از 120 شورشی کشته شدند. نیروهای ما با قوت به پیش می روند و درباره تلفات تازه شما را در آینده در جریان خواهیم گذاشت. به گفته عامر امنیت ولایت پکتیا عملیات در ولسوالی جانی خیل به خاطر بکندی روان است که شورشیان در خانه ها جا گرفتند. گفته می شود که نیروهای بین المللی از طریق هوا با نیروهای افغان همکاری می کنند. شورشیان 4 روز پیش ولسوالی جانی خیل را گرفته بودند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در کنار طالبان و داعش حالا شبکه حقانی در تلاش ایجاد مراکز امن در افغانستان است. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که نیروهای افغان این توانایی را دارند تا تهدیدها را دفع و از کشورشان دفاع کنند.
طالبان و داعش پسند که ده حقانی گروه
در کنار طالبان و داعش شبکه حقانی هم میخواهد به واسطه استخبارات خارجی در ولسوالی جانی خیل برای خود مرکز نظامی ایجاد کند. معاون سخنگوی وزارت دفاع افزود که عملیات برای تصفیه کامل ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا ادامه دارد. جزئیات در ادامه این مجله خبری. وزارت دفاع سربیا میگوید نیروهای امنیتی این کشور 3 تن را بازداشت کردند که تلاش داشتند 64 پناهجوی افغان را به صورت قاچاقی انتقال دهند. در میان این افغان ها یک زن حامله و یک کودک 4 ساله هم شامل بودند. وزارت دفاع سربیا امروز گفت 3 قاچاقبر که دیروز تلاش داشتند پناهجویان را به واسطه موترها انتقال دهند در نزدیکی مرز بلغاریا در نتیجه یک ازمه مشترک پلیس و اردو بازداشت شدند. به گفته این وزارت 34 پناهجو در یک موتر سوار بودند و تلاش می شد تا 30 پناهجوی دیگر با وسیله دو موتر دیگر منتقل شوند. در حال حاضر سربیا، بلغاریا و مقدونیه گروه های گزمه را برای کنترل مرزهایشان گماشتند. آنها می خواهند جلو کسانی را بگیرند که می خواهند به صورت قاچاقی به اروپا برسند. این هم تحولات منطقه و جهان. وضعیت صحی اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان امروز نامعلوم است. تاشکند دو روز پیش اعلان کرد که کریموف به خاطر بیماری به شفاخانه منتقل شده، اما پس از آن در مورد وضعیت صحی وی به صورت رسمی چیزی گفتن نشده است. خبرگزاری فرغانه در گزارش‌های ضد و نقیض به نقل از منابع نامعلوم گفته که اسلام کریموف درگذشته است، اما خبرگزاری انترفاکس روسیه و شمار از رسانه‌های دیگر گزارش می‌دهند که کریموف زنده است اما در بیماری سر می برد. در یک بیانیه حکومت ازبکستان که درست پیش نشر شد گفته شده که وی برای تکمیل معاینات صحی به زمان بیشتر نیاز دارد. لالا کریمو و دختر اسلام کریموف دیروز در اینستاگرامش نوشت که وضعیت پدرش به دنبال خونریزی دماغی بهتر شده و در یک شفاخانه تاشکند تحت مراقبت جدی قرار دارد. اسلام کریموف 78 ساله است و سال 1991 میلادی و با فروپاشی شوروی سابق رئیس جمهور ازبکستان بوده است. به دنبال حمله انتحاری امروز در برابر سفارت چین در بشکک پایتخت قرقیزستان، رئیس جمهور آن کشور دستور داده که اقدام‌های عملی ضد تروریسم افزایش یابد. الماس بیکاتم بایوف امروز گفت که حادثه امروزی یک حمله تروریستی بود. معاون صدر اعظم قرقیزستان میگوید که انتحار کننده با موتر از مملو از مواد منفجره دروازه سفارت چین را هدف قرار داد. در این رویداد حمله کننده کشته شد و 3 کارمند سفارت زخم برداشتند. هواچون یینگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز این رویداد را شدیداً محکوم کرد. چین از این حمله تکان خورده است و چنین اعمال مملو از تشدد را با جدیت نکوهش می کند. وزارت خارجه چین به صورت فوری یک میکانیزم را فعال کرد و از جانب قرقیزستان خواست تا برای مسئولیت اداره های چینایی و شهروندان این کشور گام های مناسب بردارد. در برخی از گزارش ها گفته شده که دو تن از زخمیان محافظین سفارت بودند. و نیروهای بحری ایتالیا حدود 6500 پناهجو را که در کشتی‌های غیرمسئول بان کشور می‌رفتند نجات دادند. بر اساس گزارش‌ها آنها در نزدیکی سواحل لیبیا دیروز از غرق شدن نجات یافتند. مقام‌های ایتالیایی امروز گفتند 40 عملیات جداگانه این نجات را انجام دادند و حداکثر از پناهجویان آفریقایی نژاد را از آب‌ها نجات دادند. عملیات دیروز از بزرگترین ماموریت‌های نجات در یک روز به حساب می‌آید. پیش از این روز یک شنبه حدود 1100 پناهجو توسط مقام‌های ایتالیایی در آب‌های سیسیلی نجات داده شدند. آنها می‌خواستند توسط چندین کشتی و قایق غیر مسئول خود را به اروپای غربی برسانند. پایان خبرها.
شش و 37 شام به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. عملیات نیروهای امنیتی افغان برای پسگیری ولسوالی جونی خیل ولایت پکتیا به شدت ادامه دارد.
حالا نیروهای امنیتی ما در ولسوالی تقریبا 4 کیلومتر نزدیک شدن. حالا هر چیز زودتر میشه که این ولسوالی به دست نیروهای امنیتی ما بیاین. و
سخنگوی والی پکتیا بود. هندوستان به خواسته های لوی درستیز افغانستان پاسخ مثبت داده است. وزارت مالی افغانستان از نهایی شدن آمادگی ها برای شرکت در کنفرانس بروکسل خبر می دهد.
ما به دو دلیل آمادگی کامل داریم. یکی سند نهایی شده و دوم تعهدات که ما در نشست توکیو به جهان کرده بودیم.
دیگر رویدادهای مهم مربوط به افغانستان را نیز دنبال خواهیم کرد و در مسائل بین المللی میشنوید که انفجار یک موتر بمبگذاری شده در یمن جان 54 تن از عساکر این کشور را گرفته. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. باز هم سلام، شام شما بخیر. فرشته نگاست و همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه. به شما هم سلام و شام بخیر میگه. عملیات نیروهای امنیتی افغان برای پسگیری ولسوالی جونی خیل ولایت پکتیا به شدت ادامه دارد. مقامات افغان از وارد شدن تلفات سنگین به مخالفین مسلح دولت نیز خبر دادند. می رویم به ولایت پکتیا، جایی که داوود تپان خبرنگار رادیو آزادی از طریق تماس تلفنی با ما وصل است. تپان صاحب سلام، شام شما بخیر. تحولات تازه در مورد وضعیت در ولسوالی جونی خیل ولایت پکتیا از چه قرار است؟
مننه پرسته جانی، ستاسی مخام دیم بخیر. اوریدون که تا روستی جزیت داور که سیده افغان ده پکتیا امنیتی چارواکی روای سیده دی عملیات وسم پا جانی خیلی که دوام لری دی پا خبر عملیات قرار روان دی زکر دی وای سی وصلوال طالبان دی خلق لکورونی بسپر پا توگ استفاده که او دی واریز دی ملکی تلپات دی مخنیوی لپار خپل عملیات په قرار او منظم ډول په مخ بوزي. د پکتیا امنیت امیر سمنوال محمد ایوب ازادي راډیو سره په خبرو کې څو شی د وړاندې وویل چې اوس یې په ډېرو لوړو نقطو کې چې وسلوالو طالبانو خپل هغه نقطې نیولې وې او سلاوي پکې ځای په ځای کړې وې. افغان پولیس ځواکونه په نښه کول، په هوایي ځواکونو په عملیاتو کې ویشتل شوي او وژل شوي او د وژل شوي شمېره یو سل او یو نه پورته ښیي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد رسنیو ته په استول شوي پیغام کې څرګنده کړې چې کومې خبرې چې افغان ځواکونو کړې ولسوالۍ د دوی په لاس کې ده هغه خبرې دروغ ګڼلې دي، او وایي چې د عملیاتو کې سیمن ورځې په جریان کې افغان چارواکو ویلي وو چې د طالبانو د پکتیا ولایت والي عبدالکریم په دغو عملیاتو کې وژل شوی، ورسره د طالبانو قمندانان وژل شوي. دا خبرې هم دروغ ګڼلې دي، وایي چې افغان ځواکونه د دوی تر تهدید لاندې دي. ولې افغان ځواکونه وایي چې په جانخیلو لوړې نقطې دي هوایي ځواکونو لخوا په نښه شوي دي، ویشتل شوي دي، او نږدې یو سل اویا او تر یو سل اویا پورته شمېرې ښیي چې دا وسلوالې وژلي. بله میګه،
بله تپون صاحب، از وضعیت باشندگان محل بگو، آیا این درگیری ها باعث شده که باشندگان جونیخیل بی جا شده باشند و به جاهای امن پناه برده باشند؟
او پیر اورز د جان خیل د یو شمیر وسیدونکو سره د ټلیفون له لارې زمونږ خبرې وسوي. هغه وویل چې د وسوا تعداد کورنۍ د جان خیل نه راکړه سوي دي په چمکنوي کې اړولې، او عدالت په چمکنوي کې دغه مر امکانات نشته چې خلک کرای کورونه ونی چې د خلکو په وجرو او کورونو کې د شپې ورځې سبا کوي. او وايي خبره کوي چې د دوی د جان خیل شته امکانات مالونه او وسایل کورنۍ ټول ویجاړ شوي دي، او دوی د غټ بحران سره مخ شوي. خو دوی وایي چې که چېرته دوی سره مرستې ونهشي دوی نشي کولی بېرته جانشیلو ته ستانه شي.
بسیار زیاد تشکر. داوود تپان خبرنگار رادیو آزادی از ولایت پکتیا بود که در مورد تازه ترین تحولات در ولسوالی جانیخیل این ولایت گزارش میداد. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از مقامات امنیتی ولایت پکتیا گفت که در عملیاتی که در ولسوالی جانیخیل انجام شده بیش از 170 شورشی مسلح کشته شدند. اما ذبیح مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند ادعای را رد کرده که گویا در عملیات به طالبا تلفات سنگین وارد شده است. نیروهای امنیتی افغان به حمایت قوای هوایی ائتلاف تلاش دارند تا ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا را دوباره تصرف کنند. ایره مقامات ولایت پکتیا میگن. مقیم نایب مصاحبه ای را در می مورد با نقیب احمد عتل سخنگوی والی پکتیا انجام داده و در آغاز از او پرسیده که جنگ بین نیروهای دولتی و طالبا در کدام نقاط جریان دارد. آقای عتل میگوید
حالا نیروهای امنیتی ما در ولسوالی تقریبا 4 کیلومتر نزدیک شدن. انشاءالله هر چیز زودتر میشه که این ولسوالی به دست نیروهای امنیتی ما بیاین و طالبان را شکست بدهند. دین روز در ولسوالی جانیخیل عملیات نیروهای امنیتی ما شروع شده. تا به حال 170 نفر طالبان مسلح کشته شدند. در این کشته شدگان 4 نفر قمندان های مشهور شبکه حقانی موجود است که به نام عبدالولی، نسیم جان، متی ولا و کاک وزیر است. قوای ائتلاف در این عملیات تنها عملیات هوایی میکنه و عملیات زمینی نیروهای امنیتی ما میکنند.
یعنی تا به حال نیروهای امنیتی نتوانستند که مرکز ولسوالی را دوباره تصرف کنند، همونطور است؟
بله، عملیات جریان داره. چند مشکل داریم در اینجا. ما یک مشکل است که طالبان مسلح ماین فرش کرده در یک رادار امنیتی ولسوالی در این را 2 کیلومتر تا 3 کیلومتر ماین ها را فرش کردن در سر سرک. تیم تکنیکی و انجینری کوشش میکنن که تر هر چیز تر میشه که ساحه را تصفیه کنند. دیگه مشکلی است که این ولسوالی اراضیش متفاوت است با دیگه ولسوالی ها. تمام اراضیش کو دارن و دیگه مشکلی است که دیجا کاری است. مردم ملکی
زندگی میکنن. به می خاطر به دقت نیروهای امنیتی ما پیش میرن و دقت میکنن که همین مردم ملکی ما تلف نشوند.
خب شما از تلفات طالبان گفتین، از نیروهای دولتی بله. چی تعداد کشته و زخمی دارین؟
ما تا بله هیچ نوع تلفات نداریم، به خاطری که نیروهای هوایی ائتلاف کمک هوایی میکنن، عملیات هوایی میکنن و نیروهای امنیتی ما از طرف کوه و کماندو از طرف رای دیگر سر طالبان حمله کردن.
اتل صاحب، قبلا نتور ادعا شده بود که گویا پاکستان میخواهد که مرکز شبکه اقانی در از کویتا به داخل افغانستان یا مشخص در پکتیا جابجا کنه. چقدر دقیق است و با کدام سند و اسناد روی از این موضوع گپ زده شده؟
ببینید شما میفهمین که سر پاکستان فشارهای بین المللی وارد شده، اونا علی میخوان که راپوران به ما رسیده بودن که پاکستان علی میخواد که شبکه حقانی در ولسوالی جانیخیر ولایت پکتیا و در ولسوالی خوست موساخیل کجا جابجا کنن. اما یک ماه پیش در ولایت خوست ولسوالی موساخیل اونا حملات بسیار شدید وارد کردن سر ولسوالی و سر نیروهای امنیتی، اما نتانستن اوجا بسیار تلفات دادن، مسیر خود با تغییر کردن. طالبان مسلح به طرف ولایت پکتیا جانیخیل ایجا 1200 نفر عملات تهاجمی کردن سر ولسوالی. نیروهای امنیتی ما مجبور شدن که ولسوالی را ترک کنن، عقب نشینی تاکتیکی کنن.
کدام اسناد دقیق دمی رابطه شما دارین؟
سر همین موضوع علی تحقیق روان است. یک هیئت از مرکز مدد کابل در این هیئت مسئولان نظامی موجود است و همین طور رهبری این هیئت آقای گلاب منگل وزیر اقوام و قبایل به عهده دارند. همین طور مشاورین خارجی در دمی مشوره شریک هستند، مشوره میتن سر این همین موضوع کار میکنن. هر وقت که ما به نتیجه رسیدیم که شما شریک میسازیم.
نقیب احمد اتل سخنگوی والی پکتیا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا شاید درگیری های شدید است. عملیات برای پسگیری این ولسوالی به شدت ادامه دارد. ولسوالی جانیخیل پکتیا 4 روز پیش به دست طالبان مسلح سقوط کرد.
رادیو آزادی، معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
لوی درستیز قوای مسلح افغانستان امروز با لوی درستیز هندوستان و دیگر مقامات نظامی کشور ملاقات کرده. سفیر افغانستان در هندوستان می گوید در جریان این ملاقات طرف افغانستان یک سلسله تقاضاها را به میان گذاشته که هندوستان برای برآورده ساختن آنها جواب مثبت گفته است. در این مورد سید سمی عباس جزئیات بیشتر می دهد.
سفیر افغانستان در هندوستان شهید محمد عبدالی برادوی آزادی گفت که لوی درستیز افغانستان جنرال قدمشاه شهیم امروز سه شنبه در دهلی جدید با همتای هندی خود و دیگر مقامات نظامی این کشور صحبت کرده است. با گفته ای آقای عبدالی، لوی درستیز افغانستان از طرف هندوستان بعضی خواسته هایی داشت که مقامات نظامی هند با آن پاسخ مثبت دادند.
امای 25 یا 30 اروپا با خبری وصفه او ایوات حرات سلرمه.
در جریان این سفر در مورد طیاره های MI 25 صحبت شد. هلیکوپتر چهارمی MI 25 که تا هنوز به افغانستان نرسیده به زودی به این کشور داده خواهد شد. موضوع مهم دیگر که در اجلاس رسمی مطرح شد این است که بعض طیاره های MI 17 و همچنان MI 35 و دیگر طیاره های ساخت روسیه از سابق در افغانستان باقی ماندند که از فعالیت باز ماندند. از هند تقاضا شد که در ترمیم این طیاره ها به ما کمک کند و یک ورکشاپ ترمیم این طیاره ها را در افغانستان بسازد. آقای عبدالی افسود در پاسخ به این خواسته هندوستان گفته است که به زودی یک هیئت تکنیکی را به کابل میفرستد و به خواسته افغانستان در مورد دادن طیاره های نو هم جواب مثبت داده است. در همین حال وزیر دفاع آمریکا اشتن کارتر و همتای هندی وی منوهر پریکار روز دوشنبه در وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن با هم ملاقات کرده و در مورد افغانستان صحبت داشتند. مقامات نامبرده آمریکا و هند در یک اعلامیه مشترک خود به سفر اخیر قماندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال جان نیکلسن به هند اشاره کردند. جنرال نیکلسن در آغاز سال روان میلادی به هند رفت و از حکومت هند خواست به افغانستان کمک‌های بیشتر نظامی برساند. جان کری وزیر خارجه آمریکا که در جریان سفر 3 روزه در هند میباشد، در ملاقاتی که روز چهارشنبه با صدراعظم هند نریندرا مودی دارد، باز هم موضوع افغانستان را ذکر خواهد کرد. سفیر افغانستان در هند چیدا محمد عبدالی در صحبت با رادیو آزادی اظهار داشت که در چند روز آینده در چارچوب ملاقات‌های موجود یک هیئت بلند رتبه هندستان به افغانستان خواهد رفت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. وزارت مالی افغانستان از آمادگی‌های کامل برای شرکت در کنفرانس بروکسل خبر می‌دهد. اجمل امید عبدالرحیم زای سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت طرح حکومت افغانستان برای شرکت در این کنفرانس نهایی شده. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت مالی افغانستان میگوید طرح‌های تمامی ادارات مربوطه را برای شرکت در کنفرانس بروکسل به دست آورده و در این راستا آمادگی کامل دارند. اجمل حمید عبدالرحیم زای روز شنبه به رادیو آزادی گفت که چوکات صلح و انکشاف ملی نیز قبلا از سوی حکومت نهایی شده و در این نشست پیشکش خواهد شد.
ما به دو دلیل آمادگی کامل داریم. یکی سند نهایی شده و دوم تعهداتی که ما در نشست توکیو به جهان کرده بودیم اکثرا عملی شده است.
خودکفایی اقتصادی و اولویت‌های افغانستان از مسائل مهم است که به گفته آقای عبدالرحیم زای در کنفرانس بروکسل از سوی حکومت افغانستان باند تاکید خواهد شد. وی میگوید پروژه های زیربنایی از جمله آب، انرژی، زراعت، خطاهن و دیگر بخش ها نیز مورد بحث قرار میگیرد. در کنار این تقویت زنان، همکاری منطقوی و مهاجرین افغان از مسائلند که در حاشیه نشست مورد بحث قرار خواهد گرفت. قرار است که کنفرانس بروکسل در 4 و 5 ماه اکتبر سال روان میلادی به اشتراک 70 کشور و 30 سازمان بین المللی در بلژیم برگزار شود و هدف آن کمک های اقتصادی جهان به افغانستان گفته شده است. اما در مقابل حکومت افغانستان متحد با آوردن اصلاحات، مبارزه جدی با فساد اداری و بهتر کردن وضعیت حقوق بشری است. کنفرانس بروکسل به ادامه کنفرانس های توکیو و لندن که در سالهای 2012 و 2014 میلادی راه اندازی شده بود برگزار می شود. در کنفرانس توکیو جامعه جهانی تعهد کمک 16 میلیارد دلاری را برای 4 سال کرد و در کنفرانس لندن تجدید تعهد کمک ها به افغانستان صورت گرفت. بانک حکومت افغانستان از آمادگی کامل برای کنفرانس بروکسل سخن میزند، اما کارهایی که تا حال از سوی حکومت انجام شده بسنده است یا خیر؟ قیس محمدی آگاه سیاسی در پاسخ به این پرسش میگوید:
فکر می کنم حکومت تا کنون آمادگی همه جانبه ندارد تا راهی کنفرانس بروکسل شود، زیرا بسیاری از تعهداتش را تا کنون عملی نکرده است.
آقای محمدی گفت شاید حکومت در این کنفرانس تعهدات را تازه کند و جامعه جهانی در مقابل آن متحد به یک مقدار کمک شود، اما به گفته وی این مسائل درد مردم افغانستان را دوا نمی کند. وی پیشنهاد می کند جامعه جهانی باید یک پلان منظم نظارت از حکومت افغانستان را روی دست گیرد و بر اساس آن تعهدات حکومت را در زمان معین بررسی کرده و در راستای عملی شدن آن بالای حکومت فشار وارد کند.
شنیدید که وزارت مالی افغانستان از نهایی شدن آمادگی ها برای شرکت در کنفرانس بروکسل خبر داده است. قرار است کنفرانس بروکسل در 4 و 5 ماه اکتبر سال روان میلادی به اشتراک 70 کشور و 30 سازمان بین المللی در بلژیم برگزار شود و هدف آن کمک اقتصادی جهان به افغانستان خوانده شده است.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. نشست دو روزه وزارت امور داخله و ماموریت پلیس اتحادیه اروپا امروز در کابل برگزار شد. در این نشست وزیر امور داخله رولا غنی، خانم رئیس جمهور و مسئولان کمیسیون حقوق بشر حضور زنان و دختران را در صفوف پلیس مهم دانستند. آرزو غیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولین وزارت داخله افغانستان و ماموریت پلیس اتحادیه اروپا میگویند که حضور زنان و دختران در صفوف پلیس میتواند در کشف و جلوگیری از جرایم و تامین امنیت در جامعه نقش مؤثری داشته باشد. آنان این سخنان را روز سه‌شنبه در نشست مشترک وزارت امور داخله و ماموریت پلیس اتحادیه اروپا در کابل بیان داشتند. تاج محمد جاهد وزیر امور داخله افغانستان گفت شرایط جاری کشور ایجاب میکند تا زنان و دختران واجد شرایط در صفوف پلیس جذب گردند. آقای جاهد افزود که تلاش می شود تا سال 1402 خورشیدی حضور زنان و دختران در صفوف پلیس دو برابر افزایش یابد.
موجودیت زنان در صفوف پلیس می تواند در عرصه دفاع از حقوق زنان، رسیدگی به مشکلات آنان نقش مؤثر داشته باشد. ما باید 5000 تن عناصر را در چوکات پلیس ملی افغانستان جذب نماییم.
و یفزود زنان پلیس در مقایسه با مردان می توانند در حل انواع مشکلات خانواده ها با زنان افغان کمک بیشتری کنند. در این نشست تاکید شد که برای زنان افغان در جامعه و محیط کار تحصیلات بیشتر فراهم گردد تا آنان به انجام وظیفه در صفوف پلیس تشویق گردند. در نشست رولا غنی خانم رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفت حضور زنان در صفوف پلیس زمینه های تطبیق قانون را آسان تر می سازد. وی با اعلام پشتیبانی از این اقدام وزارت امور داخله و ماموریت پلیس اتحادیه اروپا گفت
جای خوشی است تعداد زیادی از افسران پلیس و ناس در این تالار حضور دارند و حاضر هستند به افغانستان خدمت کنند. من به وجود همه ایشان افتخار میکنم. من من حیث یک شهروند دیف افغان حمایت و پشتیبانی خیش را از شما اعلان میکنم.
از سوی هم سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که در کنار کمیت نیاز است تا ظرفیت های پلیس زن نیز بلند برده شود. خانم سمر گفت بلند بردن فهم پلیس زن و مرد در رابطه به قوانین نافذه کشور و اصول حقوق بشری یک اصل مهم است.
یک دیپارتمنت مشخص ایجاد کردیم که در اونجا تفاهم‌نامه همکاری همراه وزارت داخله، همراه وزارت دفاع و همراه امنیت ملی امضا شده. یک بخشش تربیه یا ترینینگ پرسنل وزارت داخله و وزارت دفاع و امنیت ملی است در رابطه با ارزش‌های حقوق بشری و قوانین بین‌المللی بشر دوستانه. امیدوار هستیم که به این کار موفق شویم.
خانم پیان نماینده ماموریت پلیس اتحادیه اروپا شمولیت زنان افغان را در صفوف پلیس مهم دانسته و در زمینه به وزارت امور داخله وعده همکاری کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
در نتیجه انفجار یک موتر بم گذاری شده در جنوب یمن، حداقل 54 سرباز که به تازگی استخدام شده بودند کشته شدند. گروه تنراو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
شاهدان عینی میگویند حمله در شهر عدن یمن زمان رخ داد که شماری از مردان در ساختمان در نزدیکی دو مکتب و یک مسجد تجمع کرده بودند که لاری پر از مواد منفجره داخل ساختمان شده در جمع از مردم انفجار داده شد. محمد عثمان یکی از شاهدان عینی گفت انفجار آنقدر قوی بود که اجساد و پارچه های بدن به همه جا پراگنده شده بود. او این حمله را کشتار دستجمعی خواند. مسئول اداره صحت عامه شهر عدن یمن گفت در این حادثه 70 تن دیگر زخم برداشتند که در شفاخانه تحت تداوی قرار دارند و وضعیت 30 تن آنها وخیم گزارش شده است. مقامات امنیتی که نخواستند از آنها نام گرفته شود گفتند شخص انتحار کننده احمد سیف نام داشت. جنگ داخلی در یمن بین حکومت این کشور و ائتلاف بین‌المللی به رهبری عربستان سعودی با گروه شورشی حوثی و اردوی وفادار به رئیس جمهور سابق این کشور ادامه دارد و این جنگ داخلی موجب شده تا جنگجویان شبکه القاعده و داعش خود را به جنوب این کشور برسانند. گروه دکتران بدون سرحد به رسانه‌ها گفت شفاخانه آنها در عدن شمار کشته شده ها را 54 نفر ثبت کردند. خبرگزاری ایماق مربوط به گروه داعش میگوید این حمله را یکی از جنگجویان این گروه انجام داده که در نتیجه آن حدود 60 سرباز که تازه استخدام شده کشته شدند. احمد الفتح یکی از کارمندان مرکز آموزش نظامی حکومت یمن گفت تدابیر امنیتی خیلی ضعیف بود و به همین دلیل جنگجویان القاعده و داعش خیلی ساده توانستند تا این عمل را انجام دهند. سازمان ملل متحد و گروه های حقوق بشر تخمین میکنند که با آغاز حملات قوای هوایی ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی به هدف سرکوب شورشیان حوثی و متحدین آن و شدت گرفتن جنگ ها در یمن، از ماه مارچ سال 2015 میلادی به این سو حداقل 10,000 نفر کشته شدند. این جنگ ها حدود 3 میلیون نفر دیگر را در داخل یمن به جا نمودند. از سوی دیگر بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، گفتگوهای صلح یمن به میانجیگری سازمان ملل متحد در کویت به خاطر عدم پیشرفت در ماه گذشته با حالت تعلیق درآمد.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشتن نگاه استم و تشکری میکنم از امرایتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدید. خدا نگهدار.